رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د هوت میاشتې 15مه ده، چې د 2009 کال د مارچ د میاشتې 6مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د امریکایي قواوو قمندان د ملا عمر له ورور سره لیدلی دي. ننګرهار کې وسلوالو پر یو ساختماني شرکت ډله ییز برید کړی ده او شمالي کوریا د توغندیو ازمایښت ځایونه جوړوي.
په افغانستان کې یوه تازه څیړنه ښیي چې ښځې په لوړه کچه له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي.
متاسفانه تاوتریخوالي د ښځو مخته ډېر زیاته ده.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي چې په تیرو 18 کلونو کې له ښځینه خبریالانو سره د تاوتریخوالي 46 قضیې ثبت شوې.
شامل 12 مورد قتل است و 1 مورد خشونت در برابر دسترسی به اطلاعات.
او د امریکا د دیموکرات ګوند مشران د جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذې په اړه ډېر په احتیاط ټینګار کوي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو. هله د خبرونه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه شکیب دوست او نوشابه آشنا تستوي.
په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې همکاران خبرو ته دوام ورکوي. د خلیلزاد په ټکو سوله د ټولو زیداخلو خواوو همکارۍ ته اړتیا لري او امریکا په روانه پروسه کې د سیمه د هیوادونو له شمولیت څخه هرکلی کوي. په یو بل خبر کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په دوحه کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر لورور ملا عبدالمنان سره لیدلی دي. راپور زیاتوي چې میلر له دغه ملاقات وروسته له دوحې بیرته راستون شوه ده. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له طالب استازو سره د مجلس په خاطر قطر ته سفر وکړي.
زما ټیم د طالبانو سره په دې خبرو کې هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، له تاوتریخوالي پاک افغانستان وي، یو داسې افغانستان چې متحدو ایالتونو ته ګواښ نه وي، د ټولو افغانانو ښځو او ماشومانو بنسټیز حقوق پکې خوندي وي. افغانستان یوه ډېره پیچلې موضوع ده او که ګاونډیانو پاکستان، هند، چین او روسیې ته وګورو چې هر یو په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دا مذاکرات ډېرې پیچلې دي.
پامپیو ویلی چې همکاران یې له ترهګرو طالبانو سره خپلو مجالسو ته دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته څیرمه په یو ودانیز شرکت وسلوالو ډله ییز برید کړی دی. د پیښې نور جزئیات په سیمه کې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ذبیح الله غازی نه اخلو. غازی، ستړی مشې، خپرونې ته د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه، تشکر. دغه پیښه نن سهار 15 بجې یو شمېر وسلوالو چې حکومت وایي ځانمرګي واسکټونه ورسره وو د جلال آباد ښار کې د هوایي ډګر ته مخامخ چې هلته بهرني ځواکونه موسیږي، دغه ځای ته مخامخ د ای په نوم باندې یو ساختماني شرکت وو، دغه ته وسلوال ننوتلي وو. د ننګرهار د والي وایي عطا الله خوګیاڼي وویل چې دغه جګړې 2 ساعته دوام وکړ او د غرمې په 12:30 بجو باندې جنگ ختم شو. د 2000 مرګو بریدګرو ځان ته چاودنه ورکړل او 3000 مرګي بریدګر د حکومت ځواکونو لخوا وویشتل شول. په دغه پیښه کې د دغه شرکت 12 تنه کارکوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي چې د 2 روغتیايي حالت نازکو. په لومړي سر کې رپورټونه ورکړل شوي وو چې په دې کې 19 کسان وژل شوي دي، خو ماښام چې موږ د ننګرهار د والي د ویان عطا الله خوګیاڼي سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ټول تلفات 12 کسان دي چې د دغه شرکت افغان مامورین او ځینې ملازمین او دغه خلک پکې شامل دي.
د مسؤلیت په اړه څه معلومات لري تر اوسه؟
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه سیمې مسؤلیت په غاړه نه لري اخیستی. که څه هم په ننګرهار کې چې دا څو کلونه په جلال آباد خار او یا نږدې ولسوالیو کې دغه سپېښې کېږي، نو وسلوال طالبانو مسؤلیت نه اخلي او ډېر کله حکومت داعش وسلوالو ته ګوته نیسي. خو د نننۍ پېښې په اړه تر اوسه حکومتي چارواکو کومې وسلوالې ډلې ته ګوته نه ده نیولې او نه هم داعش یا طالبانو یا کومې بلې وسلوالې ډلې د دغه پېښې.
غازي صاحب که یو لنډ ځواب راکوي چې د پېښې چې شوې د هدف همدا شرکت و که د شرکت نه بل ځای په نښه شوې؟
مننه. ډېر داسې هغه دی چې دغه شرکت ته دا خلک ورننوتل، ځکه ځینو سرچینو حکومتي سرچینو چې نوم یې نه اخیست هغوی امریکا غست وویل چې دغه شرکت ته مخامخ د بهرنیو ځواکونو لوی مرکز دی او هوایي ډګر هم دی. نو دغه شرکت د آی ټي په برخه کې او یا د ساختمان په برخه کې د بهرنیو ځواکونو دپاره کار کاوه، هغوی ته مثلا هغوی ته په دننه میدان کې هغوی ته شان جوړول، که دا به د آی ټي په برخه کې ستونزه وه او که یا د ساختماني انجینرۍ په برخه کې و، نو هغوی هماغلته کار کوو. نو ډېر هدف همدغه مرکز دی.
غازی صاحب مننه که د پېښې په اړه تازه جزئیات بیا هم تاسو سره او د اوریدونکو سره به شریکو. کورم وده
ننګرهار ته ورڅیرمه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کونړ ولایت ته ورغی او عامو خلکو، وکیلانو او ولایتي مسؤلینو سره ولیدل. ولسمشر غنی په دې لنډ سفر کې په کونړ کې د 270 میلیون افغانیو په ارزښت ځینې پروژې پرانستې او د ځینو نورو نویو پروژو د بنسټ ډبره کېښوده. د ولایتي شورا یو شمېر غړو په سرحدي ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو، داخلي بې ځایه شویو کورنیو، د ځنګلونو ساتنې او پاللو، په قانوني ډول د قانون د کیندنو او د کانالونو د جوړېدو په اړه خپلې غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړل. ولسمشر مسؤلینو ته د امنیت د تامین په اړه ارزونې او لارښوونې وکړې. جمهور رئیس غنی د قانونو په باره کې وویل چې قانونونه په اساسي او قانون ډول کیندل کیږي او د ځنګلونو د بیا رغولو په برخه کې به اقدامات وشي. ټاکل شوی وه چې ولسمشر به په یوه لویه قومي غونډه کې برخه واخلي چې داسې ونه شو.
د افغانستان سره محکمه وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2246 قضیو ته رسیدګي کړې ده. د افغانستان د سره محکمې وایان امان الله پیمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې مطبوعاتي غونډې ته ول تر ټولو زیات قضیې د جنسي تیری، وهلو، ټکولو او قتل دي. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې کابل او هرات د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د ښځو په وړاندې زیات تاوتریخوالی پکې ترسره شوی دی، چې مرتکبین یې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د محاکمو لخوا مجازات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو سیمو کې ګڼې مېرمنې عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري. په همدې مهال د افغانستان د مدني ټولنو ګروپ وایي چې د دوی د سروې له مخې په ځینو ولایتونو کې نږدې 86% نارینه له خپلو مېرمنو سره تاوتریخوالی کوي. ناامني، فقر او بېوزلي، د عامه پوهاوي کموالی، عدلي او قضایي ارګانونو ته نه لاسرسی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده لاملونو نه شمېرل کیږي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان کابینې د سه شنبې په ورځ د کب د میاشتې 20 د افغان خبریالانو د درناوي لپاره د خبریال د ملي ورځې په توګه ونوموله او په جنترۍ کې د لیکلو سپارښتنه وکړه. د بیپولو خبریالانو سازمان RSF د 2018 کال په راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بللی ده. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې 40 افغان خبریالان، د رسنیو کارکوونکي او د دوو بهرنیو ښځینه خبریالانو په شمول 12 خبریالان وژل شوي دي. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي چې دغه کمیټې په روان میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي او ګواښونو په لسګونو دوسیې حل کړي دي.
د پاکستان د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوان د هغې نه وروسته استعفا ورکړې ده چې د هندو مذهب سپکاوی کړی و. د پنجاب د ایالتي کابینې وزیر د پاکستان او هند ترمنځ د تشنج په وخت یو جنجالي بیان ورکړی و چې له هغه وروسته په پاکستان کې د هندوانو ټولنې او د خپل ګوند تحریک انصاف لخوا هم په سخت انتقادونه پرې وشول. د پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې هم د چوان د وینا خلاف کمپاین وشو چې د حکومتي ګوند غړو هم د هغه وینا وغندله.
له شمالي کوریا څخه راپورونه وایي چې پیونګیانګ د توغندیو ازمیښت ځایونه جوړوي. په امریکا کې میشت د څار د دوو خپلواکو ډلو راپورونو کې ویل شوي چې د سټلایټ ترلاسه شویو عکسونو کې ښکاري چې د تانګ چنګری په شمال لویدیځ ساحه کې د توغندیو د ازمیښت ماشینونه درول شوي او د ترمیم کار روان دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په ویتنام کې د دویم ځل لپاره مجلس وکړ. د دغو دواړو مشرانو مذاکرات له کوم توافق پرته پای ته ورسېدل.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وی چې امریکای د رژیم د بدلولو نیت لري، ځکه نو د دې چانس نشته چې ایران د واشنگتن سره مذاکراتو ته کینی. ولسمشر روحانی نن د یوې تلویزیونی وینا په ترڅ کې وویل چې امریکا غواړي ایران له اسلامي انقلاب مخکې دورې ته بوزي. د روحانی په وینا د ایران او امریکا ترمنځ اختلافات ژور دي او د خبرو یا جوړجاړي هیڅ امکان نشته. د امریکا حکومت تیر کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتومي موافقې ووت او پر ایران بندیزونه بیا ولګول.
د هند له کشمیر څخه ځینې خلک کمپونو ته وړل شوي، ځکه چې پاکستانی پوځیان په دوامداره توګه له اوربند څخه سرغړونه کوي. د تشدد د راکبو کولو په موخه د پاکستان لخوا د هندي پیلوټ له خوشې کولو سره سره په کشمیر کې خلک په ډار ژوند کوي او د پاکستان او هند پوځیان وخت نا وخت یو بل پر مورچلو ډزې کوي. د هند مطبوعات وایي چې پاکستان نن په نوشیره او سندربانی سیمو کې اوربند مات کړی دی. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 14 کورنۍ امنو کمپونو ته انتقال کړي او هغوی ته خوراکي مواد او دارو درمل رسولي دي.
او روسیه خبر داد چې د امریکا د استازو مجلس چې اکثریت غړي دیموکراتان دي پر ولسمشر ترامپ د فشار راوړلو نیت لري. دوی غواړي چې د ترامپ په مالی معاملاتو او له روسیې سره د هغه د ټاکنیز کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي هیئت لا په قطر کې هم له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. د امریکایي سرتیرو د وتلو مهال ویش د خبرو مهم ټکی د دوشنبه په ورځ د امریکا د ایوا ایالت د سفر په مهال مایک پامپیو طالبانو سره روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې طالبان ترګر وبلل، که څه هم هغوی د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنیو ترګرو ډلو په لیست کې شامل نه دي. نور تفصیل زموږ د خبريال وحید فیضی په رپورت کې واوري.
کالیوی خوا په افغانستان کې سخت تشدد روان دی، خو بل پلوه د ولسکلن ناورین د پایتر سوال لپاره امریکا له طالبان سره په مذاکراتو لګیا ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په ایووا کې وویل همدا اوس د یو هیئت هلته په خبرو بوختي او هڅه کوي چې له ترهګرو طالبان سره په افغانستان کې وداسې لار پیدا کړي چې په افغانستان کې جګړه پایت ورسوي.
زما ټیم د طالبانو سره په دې خبرو کې هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه پایت ورسیږي. له تاریخوالي پاک افغانستان وی یو داسې افغانستان چې متحده ایالاتونو ته ګواښ نه وي، د ټول افغانانو ښځو او ماشومانو بنسټیز حقوق پکې خوندي وي. افغانستان یو ډېر پیچلی موضوع ده او که ګاونډیانو پاکستان، هند، چین او روسیې ته وګورو چې هر یو په افغانستان کې خپلې ګټې لري. دا مذاکرات ډېرې پیچلې دي.
که څه هم طالبان په منظم ډول ځانمرګ بریدونه کوي او ملکیان وژني، خو له دې سره سره طالبان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل نه دي. کارپوهان وایي د سیاسي منحوظاتو له کبله هغوی په دې لیست کې شامل کړای شوي نه دي، ځکه د ترهګرو په نوم د طالبانو یادول کېدل کیدای شي د سولې روان مذاکرات له نورو ستونزو سره هم مخامخ کړي.
د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې په خپله واضح دي او زه دې نه ورآخوا نور څه نشم ویلی. موږ په دې کار کوو چې د هغو خبرو په اړه غوره نتایج ترلاسه کړو چې د نړۍ په دې برخه کې روانې دي. په دا اوس وخت کې زموږ تمرکز په همدې دی او په همدې مسله به مو تمرکز دوام ولري.
په افغانستان کې په راتلونکو کې طالبان د ونډې په باب د افغان میرمنو د اندېښنو په هکله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا ټولو افغانانو ته د ښې راتلونکي په لټه کې ده.
خاص استازی زلمی خلیلزاد او دغه هیئت په دې کار کوي چې ملي، بین الافغاني، متحد او جامع خبرو ته زمینه برابر کړي چې سیاسي ډلې، مدني ټولنې او په مشخصه توګه ښځې او ځوانان پکې ونډه ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایووا کې د محصولونو یوې غونډې ته وویل چې د طالبان سره په خبرو کې په کافي اندازه پرمختګ شوی څو په راتلونکو دوه درې اونیو کې به قطر ته سفر وکړي او په خپله به دا خبرې یو څه اندازه پرمخ بوزي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې یو تازه څېړنه شي چې ښځې په لوړه کچه له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي. د مدني ټولنو د اجماع په دغه څېړنه کې راغلي چې له ښځو سره د خاوند د کورنۍ او آن د خپلې کورنۍ لخوا په بېلابېل ډول تاوتریخوالي کېږي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورت کې ووري.
دغه سړنه د مدني ټولنو د اجتماع لخوا په 15 ولایتونو کابل، بلخ، ننګرهار او بامیان کې ترسره شوه. په سړنه کې له 915 کسانو پښتنې سوي چې 2.5% شزه دي. سړنه شې چې تر شپږ پېته سلنه زیات د خاوند کورنۍ له شوت سره تاوتریخوالي کوي او د شوزو نږدې 40% کورنۍ تر واده وړاندې له هغوی سره تاوتریخوالي کوي.
متاسفانه تاوتریخوالی د ښځو مخته ډېر زیاته ده او په کې داسې یو میکانیزم هم نشته چې دغه نه مخنیوی وکړي او هغه دولتي خدمات چې ده هغوی ته لږ رسیږي او دوی په عدالت نه رسیږي.
د څېړنې له مخې دغه تاوتریخوالی په فزیکي، ټولنیز، فرهنګي، جنسي او نورو ډولونو دي. هغه څه چې د دې څېړنې له مخې ډېر د اندېښنې وړ دي دا دي چې له ښځو سره شپږ شپېته سلنه دغه تاوتریخوالی د ماشومانو په شتون کې ترسره کیږي، خو کورني تاوتریخوالی ته د دولتي ادارو رسیدګي یوازې 19% ده. د مدني ټولنو اجتماع وایي چې د ښځو د حقونو په اړه باید عامه پوهاوی زیات شي.
بلند بردن سطح آگاهی
د ښځو د ملاتړ لپاره د هغوی د اساسي حقونو په اړه باید د پولیسو پوهاوی لوړ شي، ښځو او نورو ته د کار زمینه برابره شي، او له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملین باید مجازات شي.
خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې یې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر 2200 زیاتو قضیو ته رسیدګي کړې، چې تر ټولو زیاتې یعنې 940 د جنسي تیری او پاتې د وهلو، ټکولو، قتل، ځورونې، ځان وژنې او نورو قضیې دي.
دغه قضیو ته د افغانستان د محاکم او څارنوالۍ لخوا د ځانګړې رسیدنې او قضایي رسیدګۍ له کبله دغه ارقام زیات شوي دي او د ولس یا د ښځو پوهه زیاته شوې ده د خپلو حقوقو د دفاع لپاره.
د افغانستان سترې محکمې په تیرو دوو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدګۍ یو ځانګړی دیوان او په 22 ولایتونو کې ځانګړې محکمې جوړې کړې او وایي چې په راتلونکي کال کې به دغه شمېره 28 ولایتونو ته لوړه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې په تیرو 12 کلونو کې له ښځینه خبریالانو سره د تاوتریخوالي شپږ څلوېښت قضیې ثبت شوې. په دغه شمېر کې 12 قضیې د قتل دي. نور تفصیل زموږ د خبریالی لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
لازاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې د ځاني امنیت نه موجودیت، تبعیض او ټولنیز ستونزې هغه موارد دي چې د افغان خزینه خبریالانو پر مخ یې پرمختګ محدود کړی دی. د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلواتګر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ څلوېښت قضیې ثبت شوي چې یوازې دوو قضیو ته رسیدنه شوې ده. ښاغلي خلواتګر وویل چې په دغه شمېر کې 12 د قتل قضیې شامل دي.
شامل 12 مورد قتل است که در روزنامه‌نگار و کارمند رسانه
12 قضیه د قتل دي چې لس د افغانستان د رسنه کارکونکو او دوه نور نړیوال خبریالان دي. یوه قضیه د ټپی کېدو ده، دوه د لنډ مهاله بنده او شل بیا د ګواښ قضیې دي. 15 نورې هم د وهلو ډبولو دي. دوه قضیې د لفظي شخړې او سپکاوي دي. درې له وظیفې څخه د شړلو او یو هم اطلاعاتو ته د لاسرسي مقابل کې د تاوتریخوالي قضیه ده
و یک مورد خشونت در برابر دسترسی به اطلاعات بود.
خاغلی خلوتگر وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان په 15 ولایتونو، غور، پکتیکا، نورستان، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله وجود نه لري او په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ښځو حضور کم شوی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مژگان مصطفی وایي چې په یو شمېر رسنیو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي. هغې د ټولیزو رسنیو مقررې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دغه مقرره څلور کاله مخکې وروستۍ شوې خو تطبیقي جنبه یې ډېره ضعیفه وه. دا وایي له خپلې قانوني رخصتیو څخه ګټه نشي اخیستلی. کله چې ماشوم پیدا شي له رخصتۍ ګټه نشي اخیستلی. له کومو امتیازاتو څخه چې سړیان یې اخلي باید ښځینه خبریالان هم ترې برخمنې شي. یو شمېر خبریالان راته وویل چې موږ غواړو پنجشنبې هم راشو او کار وکړو، څو ډېر امتیاز لاسته راوړو، خو موږ ته ویل کېږي چې نه، تاسو په دې ورځ کور کې کینئ او کارونه مو وکړئ.
دار امتیاز مادی ما بهتر باشه، میگنی پنجشنبه شما خانه باشین کارهایتان نکنین.
په افغانستان کې سربیره پر دې چې خزینه خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي، سړیان هم ترې خوندي نه دي. د نایب کلنی رپورټ له مخې 2013 کال د خبریالانو لپاره خونړی کال و چې شل خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې ووژل شول. جمهوري ریاست بیا اعلان وکړ چې د هوت میاشت 28مه یا د مارچ 13مه نیټه د خبریالانو ملي ورځ نومول شوه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا کانګرس چې اکثریت یې دیموکراتان دي، غواړي د جمهور رئیس ترامپ د مالی برخې له روسیې سره د هغه د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د تحقیقاتو له لارې پر ډونالډ ترامپ فشار زیات کړي. خو د کانګرس مشر نانسي پلوسي د جمهور رئیس ترامپ د پخواني مدافع وکیل مایکل کوهن لخوا د ځینو خبرو د افشا کولو وروسته د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو د مسالې سره د احتیاط کولو غږ کړی دی. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د ډونالډ ترامپ پخوانی مدافع وکیل تیرونی کانګرس کې شهادت ورکړ. د دې خبرو په تعقیب د کانګرس دیموکراتانو د ترامپ د داخلي حلقې په اړه روانونه د ډیرو اسنادو غوښتنه کړې ده. د کانګرس قضایه قوې د ډونالډ ترامپ او د سپینې ماڼۍ په اړه پراخ نظارت پیل کړی، خو دیموکرات مشران وایي دا هڅې له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو هڅې نه دي.
مؤاخذه کېدل زموږ په هیواد کې یوه اختلافي موضوع ده. راځئ ولیدل شي حقیقت څه دی، قانون څه وایي او د جمهور رئیس رفتار څه ډول دی.
نانسي پلوسي له روسیې سره د ډونالډ ترامپ د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د کار تر پای ته رسیدو د احتیاط غوښتنه کوي.
دیموکراتانو نارې ووهلې چې د مولر تحقیقات دی د جمهوري ریاست او د جمهور غوښتونکو له نورو مداخلو څخه خوندي پاتې شي. زه فکر کوم د مولر راپور ته له انتظار پرته د مؤاخذه کېدو په لور د دیموکراتانو اقدام به یو ډول ریاکاري وي.
د کوهن شهادت قانون جوړونکو ته د ترامپ د احتمالي سرغړونو په اړه یو پراخ تصویر ورکړ.
شواهد مخ په زیاتېدو دي او هغه نشي کولی د هغو په وړاندې د ځان ساتنه وکړي. هدف مې دا دی چې هغه به د قانون مخه ونیسي او تر پښو لاندې به یې کړي.
دیموکراتان هم په اوسنیو حساسو سیاسي شرایطو کې داسې فکر کوي چې د مؤاخذه کېدو معیارونه لوړ دي.
داسې یو وخت و چې موږ کولای شوی د سپینې ماڼۍ لخوا د غیر قانوني پیسو د ورکړې او د ټاکنیزو کمپاینونو څخه د سرغړونې په جرم د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو فکر وکړو. دا باید موږ وپوښتو چې آیا دا د خلکو په وړاندې جرم ګڼل کېدای شي.
دیموکراتانو په غوښتل شویو اسنادو کې د دې پوښتنو ځواب غوښتی دی، خو سپینه ماڼۍ وایي له روسیې سره د ترامپ د کمپاین د اړیکو په اړه د دیموکراتانو ادعاوې مخ په زوال دي. جمهوری غوښتونکي د جمهور رئیس ترامپ تر څنګ ولاړ دي.
هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې موږ څېړلي د دې جمهور رئیس په اړه څه نه موندل کېږي.
خو که د ترامپ کورنۍ او د هغه د تجارت نور همکاران د غوښتل شویو اسنادو په برابرولو کې ناکام شي، د دیموکراتانو دریځ روښانه دی، بل ګام به احضار کول وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د افغانستان په درو څلوېشت ولسوالیو کې خلک هیڅ ډول مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان وظیفه په نوم یو پورټال نن د چهارشنبه په ورځ پرانیست چې له مخې به یې هغه ادارې چې کارکوونکي لټوي او یا هم هغوی چې کار پسې ګرځي په یو ځای کې یو د بل په هکله په آنلاین بڼه معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت د ادارې په مرسته دا پروګرام جوړ کړی تر څو ځوانانو او په ځانګړي ډول هغوی چې په ولایتونو کې ژوند کوي او په مرکز کابل کې د کار موندنې د اعلانونو څخه بې خبره پاتې کیږي د کار د فرصتونو څخه خبر شي او که د اعلان شوو فرصتونو وړتیا ولري ورته ځانونه نوماند کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل الوبي د دغه پروګرام د پرانیستې غونډې ته په وینا کې وویل چې آسان وظیفه د ټولو ځوانانو په ځانګړي ډول هغوی چې نوي له زده کړو فارغېږي د کار موندنې په برخه کې یو مناسب فرصت دی.
هغو خویندو دپاره، هغو ځوانانو دپاره او هغه متخصصینو دپاره چې دوی غواړي چې نوي فارغ شي او په دې سکتور کې ځانونه ثبت کړي او رجسټرې کړي، بیا نو موږ کولی شو په اسانۍ سره د دوی ټول معلومات مو پیدا کو، هغه به مختلفو ارګانونو ته، مختلفو کمپنیو، شرکتونو ته او مختلفو دولتي ادارات ته به معرفي کیږي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو پر اساس افغان حکومت د اسان خدمت پروګرام د آذربایجان په مرسته په افغانستان کې په کار اچولې دي. دغه پروګرام په آذربایجان کې د فساد په کمولو او د خلکو د وخت ضایع کېدو د مخنیوي په برخو کې ښه نتیجې ورکړې دي. د اسان خدمت د اداري رئیس محمد نیم سمکلیوی چې د اسان وظیفه پروګرام په کابل ولایتونو کې خلکو ته د کارمندنې په برخه کې یو ډول فرصتونه رامنځته کړي.
نو چا چې د ځان لپاره په دې پورټل کې پروفایل کریټ کړی وي یا پروفایل جوړ کړی وي، هغه ته اوتومات ډول د دوی ایمیل ته یا د دوی موبایل ته یو خبر ورځي، هغه نوټیفای کیږي چې د ستاسو کوم کاری تجربه چې لر یا ستاسو تحصیلات چې دي کوم بس اعلان شوی د دې سره سمون خوري په اړوند اداره کې بس اعلان تسپارل شوی ده.
خاغلی سم کني وی چې دغه پروګرام څخه هغه خلک ګټه پورته کولای شي چې په دغه پورټال کې نوم لیکنه کړی وي او د خپل ځان په اړه معلومات هلته ثبت کړی وي. د اسان خدمت د اداري رئیس ویل چې د اسان وظیفه پورټال توپیر د نورو پروګرامونو سره دا دی چې دا سیستم په خپل د یوې دندې لپاره د کارمندونکو شمیر را لنډي.
سیستم په خپل کولای شي اړوند کسانو ته چې پروفایل کریټ کړی دا هغه ته خبر ورکړي. تر ټولو ښه خبر دا ده چې د آسان وظیفه پورټل پرته له کومې هزینې، پرته له کوم لګښت، هر سړی کولای شي، د ځان لپاره هر اداره کولای شي د دې پورټل له طریقه د وظیفو یا د اشغال ځای اعلانات
د آسان خدمت د اداري رئیس ویل چې په دغه سیستم کې یو ځل د پروفایل جوړول کفایت کوي او هر ځل د پروفایل جوړول ته اړتیا نشته. دغه پروګرام د پیل غونډې ته د سایم بزنس شرکت مشري سپوږمۍ سایم په خپله وینا کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت دا نوښت وستایي، خو په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت وکړ. د وزارت د مشرتابه څخه په دې برخه کې د عاجلې پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زیاته توجه او پاملرنه په ډیجیټل امپلایمنت دا چې په دې برخه کې خویندو ته د کاري فرصتونو زمينه ډیره خبره برابرېږي. خویندې کولای شي د کور څخه کار وکړي، خویندې کولای شي د انټرنیټ د لارې خپل کاروبار پر مخ ویسي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویشل دی ورسره د کاري فرصتونو او ظرفیت لوړاوني پروګرامونه د آسان وظیفي پورټال له لارې اعلانېږي. دغه وزارت له خصوصي سکتور سره هم غوښتي چې له دې ورسره د داروندو برخو کاري فرصتونه او د ظرفیت لوړاوني د پروګرامونو په اړه له دې لارې اعلان کړي. دا وزارت ویشي شرکتونه هم کولای شي چې په دې پروګرام کې خپل پروفایل جوړ کړي او د کارمندل لپاره ترې ګټه واخلي.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مرکچانو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی چې همکاران خبرو ته دوام ورکوي. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته څیرمه پر یو ودانیز شرکت وسلوالو ډلیز برید کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کونړ ولایت ته ورغی او د عامو خلکو، وکیلانو او ولایتي مسؤلینو سره ولیدل. ولسمشر غنی په دې لاند سفر کې په کونړ کې د 200 میلیون افغانیو په ارزښت ځینې پروژې پرانستلې. د افغانستان ستره محکمه وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2246 قضیو ته رسیدګي کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان کابینه د سه شنبه په ورځ د کب د میاشتې 20مه د افغان خبریالانو د درنوي لپاره د خبریال د ملي ورځې په توګه ونوموله او په جنترۍ کې د لیکلو سپارښتنه وکړه. د پاکستان د پنجاب د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوهان د هغې نه وروسته استعفا کړې ده چې د هندو مذهب ته سپکاوی کړی و. له شمالي کوریا څخه راپورونه وایي چې پیونګیانګ د توغندیو ازمیښت ځایونه جوړوي. په امریکا کې میشت د څار د دو خپلواکو ډلو راپورونو کې ویل شوي چې د سټلایټ ترلاسه شویو عکسونو کې ښکاري چې د تانګ چینګ ری په شمال لویدیځه ساحه کې د توغندیو د ازمیښت ماشینونه درول شوي او د ترمیم کار روان دی. شاوخوا یو اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په ویتنام کې د دویم ځل لپاره مجلس وکړ. د دغو دواړو مشرانو مذاکرات له کوم توافق پرته پای ته ورسېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې امریکا یې د رژیم د بدلولو نیت لري، ځکه نو د دې چانس نشته چې تهران دې له واشنگټن سره مذاکرات ته کینی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. کولای شئ چې زموږ بل خبرونه ته په 00120219111 باندې زنګ ووهئ. دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.